Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دې صفی الله ستانګزای مو د طاهر روشان په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړني سارني خبری پروګرام ته خرغلاست وایم نن چهارشنبه ده د ساور غوي لسمه د 2020 کال د اپریل نوښتمه په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د چین د بهرنیو چارو لو وزیر سره د افغان حکومت او طالبانو د سولې په اړه خبرې کړې دي. دا مو د سر موضوع ده. په دې اړه هم یو تفصیلي راپور تاسو ته لرو چې د کرونا وبا په نړۍ کې ډیر څه اغیزمن کړي، خو داسې ښکاري چې په افغانستان کې پر روانه جګړه اغیز نه دی کړی او لا هم روانه ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د مهمو خبرونو سره ټکیم ټاکل شوی چې سر لنن د کابل ښار په نن بیانو کې له خوارانو سره د وچې ډوډۍ د ویش لړۍ پیل شي. افغان ولسمشر بیګا په دې اړه په یو ویډیوي پیغام کې غږېدلی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غواړي چې په هیواد کې د معلول شویو نجونو او ښځو وضعیت ته پاملرنه وشي. او د امریکا متحده ایالاتونه او چین د کرونا ویروس د خپریدو پر سر یو بل ملامتوي او د نړۍ په ځینو برخو کې د کووید 19 ناروغۍ د تلفاتو شمیر کم شوی. پوره خبرونه تاکل شوی د چی سر لنن نه د کابل ښار په نن بیانو کې له خوارانو سره د وچې ډوډۍ د ویش لړۍ پیل شي. په دې اړه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیره شپه په یو ویډیوي پیغام کې وویل
ان شاء الله له کابل څخه پیلېږي او په پام کې ده چې د همدې اونۍ تر پایه پورې هرات، مزار شریف، کندهار، کندز او جلال آباد ښارونه که هم پیل شي او ورپسې به ډېر ژر ټول ولایتونه له دغو مرستو څخه مستفید او برخمند شي.
ولسمشر له دینی عالمانو، قومي مشرانو او د مدني ټولنو له استازیو وغوښتل چې له حکومت سره د بیوزلو د لیستونو په برابرولو کې همکاري وکړي. د کرونا له امله بندیزونو په ځانګړي ډول د کارګرو او هغو کسانو پر ژوند چې ورځنی مزد اخلي خورا ناوړه اغیز کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غواړي چې په هیواد کې د معلول شویو نجونو او ښځو وضعیت ته پاملرنه وشي. د دغه کمیسیون د خپرونو او اړیکو د برخې مسؤول زبیح الله فرهنګ تیره شپه ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال دا وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
امیدوار هستیم که دولت افغانستان با توجه به تعهدات که هم با
هیله لرو چې د افغانستان دولت د نړیوالو ژمنو او د اساسي قانون مطابق د هیواد دننه د معلول شویو کسانو لپاره لازمي هلې ځلې وکړي او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هیله مند دی چې د دغو کسانو وضعیت په بیلابیلو برخو کې ښه شي.
امیدوار هستیم که یک چنین اتفاق بیفته.
د بشري حقونو د څار ډلې پرون په یو راپور کې څرګنده کړه چې په افغانستان کې معلول شوي نجونې او ښځې کله له حکومت ته د مرستو د ترلاسه کولو پر مهال، کله د روغتیايي څارنو پر مهال یا د زده کړو په وخت له ستونزو، توپیري چلند او جنسي ځورونو سره مخ کیږي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان پخوانی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ایران له بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ایز اجماع او سمدستي اوربند خبرې کړې دي. عبدالله پرون د دې ټلیفوني مکالمې خبر په ټویټر ولیکه خو نور جزئیات ورنه کړل. د افغانستان حکومت تر دې مخکې د سولې لپاره سیمه ایز اجماع مهمه بللې وه. افغان چارواکو څو ځله له طالبانو سره له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې، خو تر اوسه دې ډلې دا غوښتنه نه ده منلې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین د اپریل په 3 وویل چې بندیان نه دي خوشي شوي او په داسې وخت کې د اوربند غوښتنه معقوله نه ده. د بدخشان ولایت چارواکي په دغه ولایت کې د مخالفو وسلوالو پر ضد د سختو عملیاتو د تیاریو خبر ورکوي. د بدخشان د پولیسو ویاند ثناء الله روحاني ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو هدف د یومګان ولسوالۍ بیرته نیول او له یاغیانو د وردوج ولسوالۍ د ځینو کلیو تصفیه کول دي.
تمام نیروهای امنیتی و دفاعی در ساحات
ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه په سیمه کې توظیف شوي دي. پلان روان دی که خدای کول د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد به سخت عملیات وشي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال خبر ورکوي چې وسلوالو نږدې دوونه مخکې د یمګان ولسوالي او د وردوج ولسوالي ځینې برخې ونیولې. د بدخشان د سیمه ایزو چارواکو په وینا په وردوج، یمګان او خستک دره کې د مخالفو وسلوالو حضور د اندېښنې وړ دی. د امریکا متحده ایالاتونو او چین د کرونا ویروس د خپرېدو په سر یو بل ملامتوي او د نړۍ په ځینو برخو کې د کووید 19 ناروغي د تلفاتو شمیر کم شوی. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو د حساسیتونو او ساري ناروغیو د ملي انسټیټیوټ مشر انتونی فوچی دا تمه نه لري چې په لنډو ورځو کې به د دې ناروغي واکسین جوړ شي. د پرون په واشنگتن کې وویل
هوپفلی بای د ټایم وی ګیټ ټو دیس کمینګ وینټر
هیله دا چې تر راتلونکي ژمي موږ په دې پوه شو چې خوندي او ماسر واکسین لرو که نه، او بیا به ګواښ دا وي چې موږ به وتوانېږو چې په سم ډول دا واکسین په دغه هیواد او نوره نړۍ کې وویشو. د چین دولتي رسنۍ پرون وویل د کرونا ویروس د خبرېدو په مرکز ووهان کې د کووید 19 ناروغۍ ټول ناروغان له روغتون رخصت شوي دي، خو د چین د شمیرو په اړه لا هم شکونه شته او د توپیرونو او د تورونو یو لامل دا ده چې په پیل کې د چین حکومت د دې ناروغۍ د خپرېدو د پټېدو هڅه کړې ده. د امریکا متحده ایالتونو او استرالیا په څیر یو شمیر هیوادونو د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده چې څرنګه دا ناروغي خپره شوې ده. ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبه پورې د دې ناروغۍ د خپرېدو لپاره د بیجنګ چلند وغنده او ویل چې له چین سره د حساب کتاب ډېرې لارې شته. د امریکا متحده ایالاتونو د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې 3,114,390 کسان په کرونا ویروس اخته دي چې له ډلې 2,010,000 کسان مړه شوي دي. نږدې 1,000,000 کسان نور بیا په ټوله نړۍ کې بیرته رغېدلي هم دي. او د روسیې ولسمشر په خپل هیواد کې د کارونو د بندیز دوره د میتر 11 تمدید کړه. ولادیمیر پوتین دا خبره پرون له والیانو سره د ویډیو کانفرنس پر مهال وکړه. وی ویل په روسیه کې د کرونا ویروس د اوج وخت لا نه دی تیر شوی. روسیې په ورته وخت کې د موسکو په ګډون په یو شمېر سیمو کې څه بندیزونه لګولي دي چې د کرونا ویروس د خپرېدو مخه ونیول شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی azadiradio.com کې ولولای. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د چین د بهرنیو چارو وزیر او د سیمې د هیوادونو د یو شمېر نورو بهرنیو چارو وزیرانو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. د کرونا وبا په نړۍ کې ډیر څه اغیزمن کړي، خو داسې ښکاري چې په افغانستان کې پر روانه جګړه یې اغیز نه دی کړی او لا هم روانه ده. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال وایي
اوس چې د افغانستان خلک له وژونکې ناروغي کرونا سره مخامخ دي، همدارنګه روژه ده، د ټولې نړۍ غوښتنه همدغه ده اوربند رامنځته کېدل دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د مذهبي ازادۍ او نړیوال کمیسیون هند د هغو هیوادو په لیست کې داخل کړی چې مذهبي ازادۍ سخت تر پښو لاندې کړی دي او د ژوند رنګونه هم لرو.
زمون کارونه هم بیخي په ټپ منولاړ دي. وړو پورې را من 2000 روپۍ ته وختل او د رشکې نه مسله 15 روپونه به سړی څوړو پورې واخلي.
بشپړ خبرونه د افغانستان او په بخښنې سره رازو. لمړی مطلب ته د افغانستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د افغان حکومت او طالبانو د سولې په اړه خبرې وکړې. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د افغانستان پر راتلونکي همشموله سیاسي جوړښت ټینګار وکړ او ویل چې هڅې به وکړي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې ښې شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
پکن ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې په خبرو کې به تسهیلات رامنځته کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال دا ژمنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دې خبرو په وخت ټینګار وکړ چې افغان حکومت سولې ته ژمن دی او د پراخ اوربند او بین الافغاني خبرو لپاره یې پلانونه جوړ کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د اپریل په 3 د روژې میاشتې له را رسېدو سره په خپل پیغام کې له طالبانو وغوښتل چې اور بند وکړي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په همغه ورځ په ټویټر کې ولیکل چې دا وړاندیز منطقي نه دی، ځکه چې د سولې پر بهیر لانجا او اختلافات لا نه دي حل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر له خپل چینایي سیال وانګي سره په ټلیفوني مکالمه کې د سولې په برخه کې د چین رغونکی نقش وستایه او هیله یې څرګنده کړه چې چین به د سیمې له هیوادونو سره په ګډه هڅې وکړي چې طالبان دې ته وهڅوي چې وار له مخه د افغانستان له حکومت سره یوې موافقې ته ورسی شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي وایي پیکن تر بل هر چا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شو اړیکو غوښتونکی دی او په دې برخه کې به په هرې هغې هڅې کې برخه واخلي چې د دې دوو هیوادو روابط ښه شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې هیواد دې ته چمتو دی چې د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران د دریو سره هیوادو ترمنځ د همکاریو په اړه په مناسب وخت کې غونډه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي چې ښاغلی اتمر د سولې او پخلاینې لپاره د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو لپاره د سیمې او نړۍ له هیوادو سره تماسونه زیات کړي دي. ګران هیواد د سیشن بی پورس په کابل کې خبري غونډې ته وویل د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د وانګ یی او حنیف اتمر د خبرو په اړه خبر کړی دی، د افغانستان د حکومت د هغو وړاندیزونو ملاتړ کړی دی چې د سولې او پخلاینې لپاره یې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان راتلونکی سیاسي جوړښت پکار دی چې ټول شموله وي او د تروریزم له ټولو ډولونو سره د مبارزې پیاوړې اراده ولري، همداراز سوله ییزې سیاسي تګلارې او دوستۍ ته ژمن وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لنن دوه میاشتې مخکې طالبانو او امریکایانو د قطر پلازمینې دوحه کې خپلو کې افغانستان ته د سولې د راوستلو تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون له لاسلیک سره د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسولو هیلې زیاتې شوې او ګمان کېده چې په ورپسې اونیو کې به بین الافغاني خبرې پیل او جګړې به ودرېږي، خو اوس چې له دې تړون دوه میاشتې وتلي د افغانستان د سولې په برخه کې بل کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. په تړون کې ځینې مهم ټکي لکه د دواړو خواوو ترمنځ د زرګونو بندیانو خلاصون او د بین الافغاني خبرو پیل نه دی عملي شوی. آیا د افغانستان په سولې د سولې په بهیر کې هغه خوځښت چې څو میاشتې مخکې رامنځته شوی و له منځه تللی؟ طالبان ولې له اوربند ویریږي؟ په همدې موضوعګانو باندې اجمل اند له افغان ژورنالیست او څېړونکي سمی یوسفزي سره مرکه کړې ده.
د طالبانو او د امریکایانو تړون زما په خیال یو عمراني معاهده ده، یو بنیاد کې خودل شو او دغه بنیاد که په صداقت سره اوربند کار وشي اطلاعات را حل کولی شي. متاسفانه افغان حکومت د دغه معاهده یو برخه نه ده، خدا په دې معنی هم نه ده چې افغان حکومت به تر اخره د دې معاهده یو برخه نه وي. خو به هر حال د تشدد زیاتوالی او تر سره کیږي، بیا د یو شمیر دولتي چارواکو او یو شمیر طالب چارواکو بیانونه چې مونږ بیرته اسلامي امارات غواړو یا د افغان دولت ځینې چارواکي دا خبرې کوي چې هندوکش غر کوشته ده، دا رقم بیانونه د هرې ورځې په تیریدو زیاتیږي چې متاسفانه دا د سولې او فرصت چې ډېر مودې وروسته رامنځته شوی ده هغه ضعیفه کوي.
د طالبان نه په دې وروستیو کې غوښتنې زیاتې شوې دي اوربند او یا د تاوتریخوالي د کمولو په اړه. ستاسو فکر طالبان په داسې حال کې چې دوی وایي سوله کوي او سوله غواړي، ولې په داسې یو حالاتو کې چې نړۍ افغانستان له یوې وژونکي وبا سره مخ دی ولې اوربند ته غاړه نه ږدي؟
طالب یو مشکل دا هم لري چې دا یو جنګي ډله ده، کله چې دوی جنگ دروي دوی خپل ماهیت او خپل قوت او خپل اهمیت د لاسه ورکوي. دوی فکر کوي چې تیر ځل چې درې ورځو دوی جنگ بندي وکړله دوی ډیر جنگیالي خارونو ته ولاړو، د عامو افغان امنیتي ځواکونو عامو خلکو سره بیخي عادي ژوند و درې ورځو دپاره. دې معنی دا و چې د خلکو ترمنځ او د طالبانو ترمنز کوم مهم توفیر نشته ده. لدی عمل طالبان واری چې دوی دغه جګبندی په داسې حالت کې وکړي چې زیات نه زیات سیاسي ګټه ترلاسه کړي یا نظامی ګټه ترلاسه کړي.
طالبان افغان حکومت او امریکایي لوري ګرامبولي او وایي چې دوی خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. تر ډیره اشاره دی بندیان خوشی کول ته ده چې هغه بندیان نه دي خوشی شوی. د تاسو فکر باندې د دوی دغه دلیل د اوربند نه کول او د جګړې د دوام لپاره څومره پر ځای کیدای شي؟
په دې کې شک نشته ده چې امریکایانو یا په خپل سر یا د خپل قوت او افغان حکومت باندې د خپل نفوذ محاسبه غلطه کړې و. دوی دا فکر کولو چې دوی به 15,000 طالب بندیان د قرارداد امضا نه وروسته خوشی کی، خو هغه تر سره نه شو. تر دغه ټکی پورې خو د طالبانو دا خبره چې امریکایانو ورسره چې کوم قرارداد کړی ده هغه عملی نشولو، خو د دې قرارداد نه علاوه د 15,000 بندیانو نه علاوه طالبانو ته نور ډېری ګټې ورسېدلې. دوی وس ډیر آزاد حرکت کوي. بل طرف افغان حکومت هم دا فکر کوي چې دوی کولی شي دا 15,000 بندیان که واقعاً طالبان سولې ته حاضریږي پرېږدي. خو تر اوسه پورې طالبان داسې کوم لیکلی معاهده نه ورکوي یا لیکلی وعده نه ورکوي چې که سبا افغان حکومت 15,000 طالبان پرېږدي، آیا د هغې نه سمدستي وروسته به طالبان یو افغان حکومت سره اوربند ته حاضریږي؟ طالبان اوس هم د افغان حکومت سره د خبرو نه انکار کوي. زما په خیال تر څومره تر څو هر وخت چې پورې چې طالبان د افغان حکومت سره د خبرو نه انکار کوي، افغان حکومت د بندیانو د خلاصون لپاره تیاریانې نیولې دي. خو غواړي چې دغه خلاصون د یو سولې د یو معاملې په نتیجه کې رامنځته شي، چې یعنی تاسو بندیان واخې مقابل کې موږ ته هم باید یو څه راکړي.
لافغان ژورنالیست او څېړونکي سمی یوسفزی سره مو د اجملند مرکه واورېده. اوس هم صالح محمد صالح د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری وایي.
یوریشیا ریویو خبرونې په خپل پرونی غني کې په دې اړه لیکنه خبره کړې چې طالبان د پاکستانی ادبو په ګډون د جنایي بندیانو خوشی کېدل غواړي، هغه څه چې حکومت رد کړی دي. د لیکنې په پیل کې راغلی حکومت ویلي یوازې هغه طالب بندیان خوشی کوي چې فیلټر سوي وي، کومه جرمي سابقه ونه لري. تر خوشی کېدو وروسته افغانستان او د افغانستان د متحدانو ملي امنیت ته کوم ګواښ پیښ نه کړي. د لیکوال په باور حکومت مجبور نه دی هغه طالب بندیان چې په خټه پاکستانیان دي یا افغانان نه دي خوشی کړي. د یوریشیا ریویو خبرونې د لیکنې په یو برخه کې راغلي د بندیانو تبادله وروسته له هغې ټکنۍ سوه چې طالبانو د خپلو 15 بندیانو لانجمن لست حکومت ته وسپاره. د خبرونې په لیکنه د افغانستان د ملي امنیت ادارې تایید کړې چې په دغو 15 بندیانو کې چې طالبان یې خوشی کېدل غواړي، یو تن یې د لالالدین په نوم د دوی یو قمندان دی چې په کابل کې د 2019 میلادي کال د مې میاشتې په لاری بم چاودنه کې لاس لري. هغه چاودنه چې لږ تر لږه 90 کسان یې ووژل، 300 نور یې ایتاپیان کړل. د ملي امنیت شورا تر تیرې جمعې پورې د خوشو سویو طالب بندیانو شمیر 1550 تنه یاد کړ او ویلي دي د سولې د ملاتړ او د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره به په ټوله کې د 1500 بندیانو خوشی کېدل دوام مومي. د فبروري پر 9 په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې له مخې په پام کې د حکومت د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان د حکومت 1000 تنه بندیان خوشی کړي. د بندیانو تبادله د بین الافغانی خبرو د پیل یو شرط ګڼل کیږي، هغه خبرې چې لا هم پیل سوي نه دي. د امریکا آنلاین خبرونې بزنس انسایډر د هغې نظر پوښتنې په اړه لیکنه خپره کړې چې د امریکا ډیری سابق لرونکو پوځیانو له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو ملاتړ پکې کړی دی. لیکنه په دې عبارت پیلېږي، که څه هم امریکایان په نړۍ کې تقریبا د هرې موضوع په اړه مخالفت لري، خو دغه ولس په یوه مسئله کې په یوه خوله ښکاري چې هغه د افغانستان تر څه باندې 19 خونړۍ جګړې وروسته چې په مالي لحاظ هم ګرانه تمامه سوې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل دي. د هغې نظر پوښتنې له مخې چې تېره چهارشنبه سوې په سولو کې 3 پخوانیو پوځیانو او 9 هغو کورنیو چې لږ تر لږه یو غړی یې په پوځ کې فعال غړیتوب لري له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو لپاره د ولسمشر ټرمپ د پرېکړې ملاتړ کړی دی. دا د تیر میلادي کال په نسبت په سابق لرونکو پوځیانو کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو په ملاتړ کې 13% زیاتوالی شي. ځینو امریکایي رسنیو پرون راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر خپلو سلاکارانو ته ویلي په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله باید له دغه هېواده ټول امریکایي سرتیري وایستل سي. د بزنس انسایډر خپرونې په لیکنه واشنگتن د افغانستان په 19 کلنه جګړه کې لوی تېروتنې هم کړې دي. د لیکنې په حواله د جګړې په ډګر کې واقعیتونه یو څو خو مخکښو پالیسۍ جوړونکو څلور ستورو لرونکو جنرالانو او د دفاع وزارت ویاندویانو په پرله پسې ډول امریکایي وګړي د پرمختګ په ناسمو ادعاو سره خطا ایستلي دي او په وار وار یې ډاډ ورکړی چې د افغانستان په جګړه کې د واشنگتن د دومره اوږدې مودې ښکېلتیا یوه اړتیا وه.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولی. 12:00 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. رازو یوې نړیوالې موضوع ته، د امریکا د متحده ایالاتونو د مذهبي ازادۍ او نړیوال کمیسون د هغو هیوادونو په لیست کې هند د هغو هیوادونو په لیست کې داخل کړی چې مذهبي ازادۍ سختې تر پښو لاندې کړي دي. دې کمیسیون په دې ډول هند چې د نړۍ ستره ډیموکراسي ده، د ایران او شمالي کوریا په څیر هیوادو په قطار کې راوستی دی چې تل له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن شوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې د راپور جزئیات د احمد خیبر په دغه رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د مذهبي ازادیو نړیوال کمیسیون په خپل کلني راپور کې هند په هغه لیست کې شمېرلی دی چې مذهبي ازادۍ یې ډېرې سختې نقص کړي دي. دا راپور پرون خپور شو. د 2004 کال را پدې خو د لومړي ځل لپاره د کمیسیون د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو له وزارت غوښتي دي چې د خپل سیاستونو لپاره چې له شکي مذهبي ډلې هدف ګرځولې دي د هغو ځانګړو هیوادو په ډله کې وګڼي چې د ډېرې اندېښنې وړ دي. د دې کمیسیون مشر پیر کانز وویل هند په ډېرې منفي خوا روان دی. ویل شوي دي چې د نریندرا مودي په مشرۍ د هند حکومت د تابعیت د قانون د بدلون په ګډون په 2019 کال کې یو شمیر له طبیعي سره ډک سیاستونه پلي کړي دي. د دې قانون له مخې د افغانستان، بنګلادیش او پاکستان هغه کسان چې مسلمانان نه دي د هند تابعیت ترلاسه کولی شي. صدر اعظم مودي دا انتقادونه بې ځایه بللي دي، خو د متحده ایالاتونو کمیسیون ویلي دي کله چې د نوم لیکلو ملي بهیر په ټول هند کې پای ته ورسیږي په میلیونونو مسلمانان چې د لسګونو کلونو په مخې په هند کې ژوند کړی دی شاید له دې هېواده وایستل شي، ونیول شي او بې کوره اور شي. د امریکا د مذهبي ازادیو نړیوال کمیسیون زیاتوي چې د هند حکومت د مذهبي اقلیتونو پر ځورونو سترګې پټې کړې دي. د دې کمیسیون په کلني راپور کې په نورو هیوادو کې هم د مذهبي ازادیو د نقص کېدو مسله راخیستل شوې ده. د راپور له مخې په چین کې 1,000,000 اویغور مسلمانان د توقیف په کمپونو کې شپې ورځې سبا کوي. په روسیه کې د یهوه شاهدانو پر ضد عملیات شوي دي. دا د مسیحیانو یوه ډله ده چې د 19 پیړۍ له پیل راهیسې فعالیت پیل کړی دی. په پاکستان کې ښځې مجبور شوي دي چې مسلمانان شي. د کمیسیون وړاندیز کړی دی چې 14 هیوادونه په ځانګړې لیست کې شامل شي. د هغه لیست چې مذهبي ازادۍ پکې په منظم ډول تر پښو لاندې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې 9 هیوادونه برما، چین، اریتریا، ایران، شمالي کوریا، پاکستان، سعودي عربستان، تاجکستان او ترکمنستان په دې لیست کې شامل کړي دي. اوس کمیسیون 15 نور هیوادونه هند، نایجیریا، روسیا، سوریا او ویتنام ورزیات کړي دي. په راپور کې راغلي دي چې په سودان او ازبکستان کې مذهبي ازادیو ته یو څه درناوی زیات شوی او له همدې امله د ځانګړیو تیری کوونکو هیوادونو له لیسته بهر شوي دي. خو دې کمیسیون د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته وړاندیز کړی دی چې ازبکستان په هغه شمیر کې وګڼي چې ځانګړې څارنه به یې کیږي. هغه هیوادونه چې لا هم هلته مذهبي ازادیو څخه سختې سرغړونې کیږي په دې لیست کې شاملې شي. د څارونکو په دې ډله کې افغانستان، کیوبا، نیکاراګوا، الجزایر، آذربایجان، بحرین، د مرکزي افریقا جمهوریت، مصر، انډونیزیا، عراق، قزاقستان، ملیزیا او ترکیه هم حساب شوي دي. دا کمیسیون یو خپلواک کمیسیون دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر، کانګرس او د بهرنیو چارو وزارت ته په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه سلام مشوره ورکوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
وخت په افغانستان کې د سارو بجو 15 دقیقه کې ورزول لاندو خبرونه ته تاکل شوې ده چې سار لنن نه د کابل ښار په نان بیانو کې د خوارانو سره د وچې ډوډۍ د ویش لړۍ پیل شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی بیګا په یو ویډیوي پیغام کې په دې اړه وویل چې دغه پروسه له کابله پیلېږي او تمه ده چې د همدې اونۍ تر پایه هرات، مزار شریف، کندهار، کندوز او جلال آباد ښارونو کې هم ترسره شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسیون غواړي چې په هیواد کې د معلول شویو نجونو او ښځو وضعیت ته پاملرنه وشي. دغه کمیسیون د خبرونو او اړیکو د برخې مسؤل ذبیح الله فرهنګ تیره شپه ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال دغه وضعیت د اندېښنې وړ وباله. دغه څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي په افغانستان کې معلول نجونې ځورول کېږي. د افغانستان پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ایران له بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره پرون د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ایز اجماع او سمدستي اوربند خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونه او چین د کرونا ویروس د خپرېدو پر سر یو بل ملامتوي او د نړۍ په ځینو برخو کې د کووید 19 ناروغي د تلفاتو شمیر کم شوی دی. په ټوله نړۍ کې د کووید 19 یا کرونا ویروس باندې تر اوسه 3,116,398 کسان اخته شوي چې له ډلې 2,010,000 کسان مړه شوي دي. د روسیې ولسمشر په خپل هیواد کې د کارونو د بندیز دوره د مې تر 11 تمدید کړه. او په نړیواله کچه د امریکا د متحده ایالاتونو د مذهبي ازادیو کمیسیون د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته وړاندیز کړی چې ازبکستان د مذهبي ازادیو د خواربدو سرغړوونکو له لسته بهر کړي. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو .com او فیسبوک پاڼې facebook.com/ازادي راډیو کې ولولئ.
د ژوند